یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نوریاس نوری ام دی ازادی رادیو پی دی غرمنی خبری خبرونه که استاسو هر کلای کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبېدونکو محصلانو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان د سیمې په سلیمانیه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل په همدې خبرونه کې. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی دی او دا هغه هیوادونه دي چې د کرونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلی دي. روسیې د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس پر 308 نوي غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو یې د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی و. له بلې خوا د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 800 میلیون ډالرو پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون په ټلیفون خبرې وکړې او هغه له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کوینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي او د اوکراین له بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا او همداراز د دې هیواد دفاع له وزیر لوکسی ریزنیکوف سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنو د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. یو شمېر زده کوونکي چې غواړي په دې پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي دغه اعلان ته خوښ دي، خو وایي دغه پوهنتون باید بیرته په کابل کې د زده کړو حضوري بهیر پیل کړي.
مونږ آنلاین درسونه ته نسو رسېدلی ځکه د ډېر سختې کار وشي چې مونږ حضوري درس وایو.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا خراب شي که د ښه کېدو لپاره هڅې ونه شي. د بانک ویلي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د سړي سر عواید ډېر کم شوي دي. علت څه دی؟
افغانستان کې تولیدي حالت نه موږ یو تجارتي حالت ته راغلو.
د اقتصادي چارو د یو پوه سره مو هم مرکه کړې ده. د پکتیکا اوسیدونکي د نجونو په ګډون د ځوان نسل لپاره د زده کړو په ګډون د ښو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي.
د ولس ته خپل تعلیم رامخته کړي کاغه د جنکو د جوی هتا تر شپږه مخ یو ماشوم یو جلکی خپل نموم نشلی کله.
د غرض د اوکراین د جګړې په باب واوري چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په اوکراین کې جګړه دوام وکړي دی ودی په حال کې هیوادونو پر اقتصاد بناوړ اغیز وکړي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2022 تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. دغه پوهنتون په یوه اعلامیه کې ویلي د نویو جذبېدونکو محصلینو ته به د عراق په کردستان، قرغزستان کې د منځنۍ آسیا په امریکایي پوهنتون او دغه شان د امریکا په بارډ کالج کې د زده کړو زمینه برابره شي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې له افغانستان هم د آنلاین زده کړو مینوال مني. په عین حال کې یو شمېر افغانان د امریکایي پوهنتون له دغې پرېکړې خوښ دي، خو وایي که د حضوري زده کړو زمینه ورته برابره شي ښایي ګټه به ډېره وي.
د کابل اوسیدونکو شلکلنی لیدا هیله درلوده چې د 12م ټولګي لپاره تر رسیدو وروسته د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړي، خو ای پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سمې د هیلې مړاوي شوې. د لیدا په خبره اوس خوشاله ده چې دغه پوهنتون د زده کړو لپاره نوملیکنه کوي، خو غوښتنه کوي چې په دغه پوهنتون کې دی ورته د حضوري زده کړو زمينه برابر شي.
موږ آنلاین درسونه ته نه رسیدلای، ځکه دلته آنلاین درسونه ډېر سخت دي، ستونزې سره مخامخ دي انټرنیټ، او که چیرې دغه کار وشي چې موږ حضوري درس وایو او موږ هلته درس وایو، ځکه زمونږ درسونه زمونږ هیلې ټول په نیمګړې پاتې شوي دي د طالبانو راتګ نه وروسته.
د کابل یو بل اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، وایي په اوسنیو حالاتو کې د امریکایي پوهنتون د نوملیکنې اعلان د لوړو زده کړو په برخه کې یو مهم او مثبت ګام دی،
در حالی که از اکثر از جوانان
په داسې حال کې چې زیات شمیر ځوانان د زده کړو په برخه کې له سختې ناهیلۍ سره مخ دي، په یو معتبر پوهنتون کې د زده کړو او د اسنادو د ترلاسه کولو دا اقدام د ځوانانو د هڅونې لپاره خورا مهم دی. زه ډاډمنه یم چې د امریکایي پوهنتون دا اقدام به د ځوانانو له هرکلی سره مخ شي
و استقبال خوب از جوانان مقابل خواهد شد.
در پداس حال که در چه تازه در افغانستان لپاره امریکایی پوهنتون در نوی تحصیلی کال لپاره در محصولینو در جذب نوملیکن اپایل کرده. د افغانستان امریکایي پوهنتون د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې نوي جس شوي محصولونو ته د عراق، کوردستان په سلمانیا، په قرغزستان کې د منځنۍ اسیا امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارد کالج کې د زده کړو فرصت برابر شي. په ویلامي کې ژمنه شوې چې له افغانستانه به هم په انلاین ډول محصولینو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. په ویلامي کې د غشن راغلي چې راتلونکي کال به د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان امریکایي پوهنتون څنګه هم پرانیستل شي. لدین اوړاندې په امریکا کې د قطر سفیر مشل بن احمد آل ثانی ویلي و چې د وی هوکړې لمخې به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوهې ته انتقال شي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په کال 2006 کې په افغانستان کې جوړ شو چې سلګونه افغان محصلینو پکې د ماسترۍ او لیسانس په کچه زده کړې کولې، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره دغه پوهنتون دروازې وتړل شوې او زده کړې آنلاین شوې. هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون مسؤلینو رسنیو ته ویلي وو هڅه کوي چې دغه پوهنتون نږدې 4000 محصلین او کارکوونکي په خوندي ډول له افغانستان نه وباسي. دوی ویره څرګنده کړې وه چې ښایي طالبان دغه پوهنتون له محصلینو او کارکوونکو سره بد چلند وکړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په تازه اعلامیه کې هم ویل شوی چې په افغانستان کې دغه پوهنتون پاتې محصلین، استادان او اداري کارکوونکي اوس هم له خطر او ننګونو سره مخ دي او هڅه روانې دي چې یو خوندی ځای ته انتقال شي. خو لا معلومه نه ده چې اوس مهال دغه پوهنتون څومره محصلین له افغانستان وېسل شوي. په 2014 میلادي کال کې طالبانو په کابل کې د افغانستان په امریکایي پوهنتون وسلوال حمله کړې و چې لامل یې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي وو. دغه شان طالبانو په 2018 کال کې دغه پوهنتون دوه امریکایي استادان اختطاف کړل چې وروسته یې دغه ډلې د یو شمېر زنداني غړو په بدل کې بیرته آزاد کړل. هڅه مو وکړه چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي اعلان په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم واخلو، خو ویان دي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په داسې حال کې د نوي محصلینو د جذب لپاره د نوملیکنې د پیل خبر ورکوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د منځنۍ دورې په زده کړو بندیز لګولی. دغه شان د 1401 کال د کانکور برخلیک هم نامعلوم دی. هغه خزینه زده کوونکو چې له یو کال راهیسې د سکنی کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې اوس وایي څرګنده نه ده چې د کانکور ازموینه به ترسره شي او که نه.
و موردل چې د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوملیکنه پیل کړه. د پوهنتون په 2006 کال کې په کابل کې پرانستل شوی دی. په 2020 کال د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته او وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره د دې پوهنتون په زرګونو محصلینو هڅې پیل کړې چې له افغانستان ووځي. پر طالبانو د نجونو د زده کړې په برخه کې د بندیز په خاطر د نړیوالې ټولنې لخوا او هم په افغانستان کې په کور دننه فشارونه دوام لري. افغان خزینه فعال او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو په خاطر د سفر بندیزونه ولګوي. د دا غوښتنه په یوه لیک کې بېلابېلو نړیوالو مشرانو او ادارو ته رسولې ده. ظریفه غفاري پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره هم مهاله له دې هېواده ووته، خو د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې بېرته کابل ته ستنه شوه. نوموړي اوس بېرته جرمني ته تللې او له هغه ځایه نړیوالو ته پر طالبانو د فشار خبره راپورته کړې ده. له میرمن غفاري سره اسدالله لودین مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې افغانستان ته د تګ پر مهال له وضعیته څه ډول جاج واخیست.
سربیره پر دې چې زما د بیرته ستنېدو په دوهمه ورځ د کابل پانتون او غټول دولتي پانتونونه چنجونی کولای شي کې ګډون وکي هغه پرانستل شو او یو دل خوشي وو خو د دې سربیره وضعیت هیڅ ښه نه و لا هم لشپږم صنف نه پورته خوندي بند و چې دا تر ټولو لوی هغه موضوع و چې حتی ډیری کورنۍ سره چې زه وغږېدم هغوی په دې هغه ول چې له هیواد نه باید ووځي ځکه چې هغوی نجونې چې په نهمو لسمو اوومو اتم صنفونو کې دي هغوی تعلیمي خدماتو ته لاسرسي نه لري روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسي ډېر کلیدي موضوع لا تر اوسه هم په ډېرو کلیو بانډو کې حتی هغه لومړنۍ خدمات هم نشته روغتیایي حتی په مرکزي ولایاتو کې هم مونږ د روغتیایي خدماتو له کمۍ سره مخ یو په دې ښوونکي تښتېدلي حکومتي دستګاه فلج دی عامه خدمات په صفر کې وو
مېرمن غفاري دا واقعیتونه په ډېرو راپورونو کې را برسېره شوي دي راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې تاسو په کومه انګیزه کابل ته ولاړی او بیا څه باعث ول چې بیرته له کابل راووتلی
انګیزه ډیر واضح ده اول دا چې په ټوله کې هغه مې خپل وطن دی خپل وطن او خپل کور او خپل ځای مې دی نو تګ راتګ باید راته مقید نشي خو دغه سربیره یو خو هغه توجه د اوکراین د جګړې له کبله ټوله اوکراین ته اړول شوی دی او افغانستان هغه سي ټاپ هډلاین د اخبارو نه دی لکه څنګه چې وو نو دغه توجه بیرته افغانستان ته راګرځول ډیر اړین وو او ما د خپل هغه لکه شناخت نه په استفاده کولای شوی دغه خپل د شناخت فیصدی توجه هم دی وطن ته بیرته راوګرځوم نو دا یو هڅه ورته
او دا توجه له افغانستان دننه امکان نه و چې تاسو له افغانستان دننه مثلا داسې هڅه کړی وای
د افغانستان دننه درغله مغلطه ما کار وک زه چې افغانستان نه ووتم هم زما کورنۍ دی یو آزاد بې پري او خپلواک کورنۍ او انسانانو په توګه ما د خپل پلاجان ته قرباني ورکړی او د خپل برنامه پالیسی یو لپاره نو ما نو غوښته چې بیا ځلې بل غړې مې د کورنۍ قرباني شي هغه مې وېسته او زما د وټلو ټولو لوی ستر لامن زما خپل کورنۍ وو بیرته راتګ مې هم دی وطن ته د همدغه دلایلو په اساس وو چې او ټولو مهم بشري ناورین وو چې دې ته باید نړیواله توجه راوړول شي
افغان خزینه فعال او د میدان خار په خوانی خارواله ظریفه غفاری وو
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلوروشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالیسن نړیوال پنګ د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپل نوی راپور کې څرګنده کړی چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده چې مخاونني ول شي د کال تر پای به اقتصاد ډیر پسې خراب شي د بانک ویل په افغانستان کې سړي سر عواید طالبانو له وکمنې دوه سره کم شوې دي او که هلار ورته پیدا نشي دا عواید به نور هم پسې ښکته شي علت څه دی زما همکار احمد شیبر په لندن کې میشته اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر په دې اړه غوښتل دي
افغانستان کې د تولیدي حالت نه منګ یو تجارتي حالت تر اغلو دلیل هم دا و چې افغانستان کې دلته یو مقدار بې باوري را منځته شو خلک د خپل سرمایه ویسلی یا کوشش وکړي چې خپل سرمایه محفوظ وساتي بازار کې بې باوري شو د حکومت یا په نظام کې د سیاسي بې ثباتي دغه مسائل باعث زده شو چې خلک یا تجار خپل سرمایه وساتي او په اصطلاح په ترخش کې رانه ولی په دغه دلیل اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر وکړ کارخانه د منګو تاسو یو تعداد په ټاپه ودرېدل او یو تعداد نورم د خپل فعالیتونه ډیر زیات فیصدي را کم کړ په دغه دلیل منګو د خپل کورنی تولیداتو کې البته یو زیات اندازه کم محسوسو یا په سترګو لیدل کی
څنګه کېدئ شي چې که څه هم تاسو د اعتماد او اعتبار مسلې ته اشاره وکړه چې دغه کورنی ناخالص عواید زیات شي په افغانستان
اول خود دا چې په افغانستان کې دننه یو قوي اجماع د خلکو د نظام یا د حکومتونو ترمنځ واټن چې دی چې را پیدا شوی خصوصا په د تیرو یو میاشت کې د الله هم زیات شو د اسلامي امارات د روسي تصامیم له مخې د یو بیتمادي دا او د تحصیل په برخه کې خصوصا د خزینه خوانځیو البته د ووم ټولګین پورته د خوندۍ او تړل پاتې کېدل باوجود چې دوی تعهد کړی چې موږ داخله سو په سر کې ته خپل ټول د بې اعتمادي او بې باوري ای زمینه را مسایده کړي د خلکو د دولت ترمن چاندا د خلکو د دولت ترمن بې اعتمادي باید زده شوی چې د افغانستان او د نړیوال ټولنې ترمن هم بې اعتمادي لا هم زیات شي او افغانستان په تجدید یو پنځه وخت پاتې شي.
لکه څنګه چې تاسو توضیح کړه چې کوم دلایل د دې باید شوی دي، نو دا خو د نړیوال بانک د تیر 2021 کال وروستي څلور میاشتې یاد کړي دي، په دې حساب لدین وروسته څلور میاشتې کچرته د افغانستان سړی سر عواید او اټکل کوي، نو دا خو به نور هم کم شي. هم داسې
بیل شک تر څو چې یو تغییر را نشي، یو مثبت تغییر را نشي او موږ نتایج ونه وینو په سر کې، دا به وضعیت په اندر ډول روان شي.
د افغانستان د اقتصادي روان وضعیت په اړه د نړیوال بانک د راپور په باب مو د اقتصادي چارو لپو دریا خان بهیر سره مرکه واورېده. ملګرو ملتونو وايي پر اوکراین د روسي برید د سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو به لوړې شي. نور بل اسد الله الدین نوورو.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې د اوکراین زیاتیدونکې جګړې په بیوزله هیوادونو کې د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم ناورین رامنځته کړی. د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش پرون د دغه راپور د خبرېدو پر مهال وویل دا هغه هیوادونه دي چې لالوړان دي د کورونا، اقلیمی بدلون او بشپړې بودیجې ته د کم لاسرسي له کبله اقتصاد ځپل شوی دی. ګوتریش خبري اعلان ته وویل موږ اوس له داسې بشپړ طوفان سره مخامخ یو چې د ډیرو مخبرواد هیوادونو اقتصاد ته د ویجاړۍ ګواښونه رامنځته کړي. د ده په وینا دا مهال شاوخوا 1.1 میلیارد کسان په نړۍ کې په لوړه کچه د خوراکي موادو، انرژۍ او مالی سیستم له ستونزو سره مخامخ دي، او له دې ډلې یو په درېیمه برخه مخکې له مخکې په نیستۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د سوداګرۍ او پراختیا څانګې سکرتر جنرال ربیکا گرینسپن چې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې همغږي کوونکې وه په خپل راپور کې ویلي هغه خلک چې د اوکراین د جګړې له کبله متاثره شوي په 100 هیوادونو کې اوسیږي. د راپور لمخې په دې ډله کې 9 هیوادونه چې 1.2 میلیارد نفوس لري له بشپړ طوفان سره مخامخ دي، او اوسیدونکي د خوراکي موادو، انرژي او مالی سیستم له بحران عملا رانځوړي. په دغه کې 25 هیوادونه په افریقا، 25 په آسیا او پاسفیک، او 19 نور په لاتین امریکا او کاریبین کې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وویل د نړۍ شپږ ډیر هیوادونه له روسیا او اوکراینا د اړتیا تر نیمایي زیاته اندازه غنم هم واردوي. د دې په وینا په ډیرو بیوازلو هیوادونو کې د خوراکي موادو او انرژي لوړې بیې ناندرې راپورته کړي، او په خبره یې دا وضعیت ټولنیزه او سیاسي بې ثباتي هم راوستلی شي. ګوتریش د اوکراین د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسولو او پر صادراتو د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه.
په اوکراین کې ان جګړې تر یو حد د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی. ډیر خوراکي مواد هم د اوکراین او ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته ځي. اوس په د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان او امریکا د سوداګری او پنګونې ګډې خونی آنلاین ناشته تیر ورځ تر سره شوه. د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی په خبر پانه کې لیکلي چې افغان پلاوی مقابل لوري ته د بانکي ستونزو، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو چې یو برخې د هیواد خصوصي سکتور پورې اړه لري، په بیلابیلو پروژو کې د بهرنیو قراردادونو ځنډولو، د بهرنیو تمویلونکو لخوا د دولتي سبسایډي قطع کول، د هوایي دهلیزونو او د افغانستان د صادراتو د پراختیا په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې دي. په خبر پانه کې شوی چې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې چارواکو له امریکایي لوري غوښتي چې د یادو ستونزو د هواري لپاره له دوی سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په حواله د امریکا د سوداګری او پنګونې خونې بیا د افغانستان د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو ستونزو د حل په برخه کې د زیاتې همکارۍ ډاډ ورکړی. دواړو خواوو د دا ډول ناستو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان مرکزي بانک ټولو هغه اشخاصو، صرافیانو، پولي شرکتونو ته چې دغه بانک جواز یې نه دی ترلاسه کړی او په غیر قانوني ډول فعالیت کوي د خپلو چارو د ژ ژر قانوني کېدو خبر ورکړی. دغه بانک پیوی خبر پانه کې چې تیر ورځ ناوخت خبره کړی ویلي کيات اشخاص صرافیان او پولیس شرکتونو خپل غیر قانوني کړنو ته دوام ورکړي، ډیر ژر به سره د قانوني چلند نمخې پر فعالیتونو بندیز ولګول شي. په دغه خبر پانه کې لیادو شرکتونو او صرافیان او اشخاص غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د خپل چارو د قانون کېدو لپاره مرکزی بانک ته مراجعه وکړي. مرکزی بانک همداشان له ټولو هیوادوالو غوښتنه کړې چې خپل پولي راکړې ورکړې د جواز نه لرونکو صرافیانو او شرکتونو له لارې ترسره نه کړي. د افغانستان مرکزی بانک په داسې حال کې دا ګام پورته کوي چې له دې وړاندې د صرافیانو او پولي شرکتونو له لارې په پولي نظام کې د غیر قانوني کړنو اندېښنې موجودې وي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپږ دېرش پوله، یو ایرو شپږ نوي افغاني درویش پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دولس افغاني اویا پوله، یو سودریال دوویش افغاني پنځه اویا پوله، زر ایراني تومان درې افغاني اووه دېرش پوله، زر هندي کالدار یو زرو پنځه افغانۍ او زر پاکستاني کالدار څلور سوه شپږ نوي افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر دولس نیمو بجو ستډیو خپل همکار اسدالله الدین ته پرېږدم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
السلام علیکم، د خبرونې د برخې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دلته مو درته دوه راپورونه راغونډ کړي. وروسته به واورئ چې په کندهار کې یو ډول نباتي آفت لګیدلی چې بزګران یې اندېښمن کړي دي، خو په سر کې درته دا وایو چې د پکتیکا اوسیدونکي د دوی ځوانانو ته د کار او زده کړو د مناسبو شرایطو د برابرولو غوښتنه کوي. بل لوري ته ځایي چارواکي وایي چې دوی هڅه کوي ځوانانو ته د کار او زده کړو فرصتونه ډیر کړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او قومي مشران غوښتنه کوي چې د دوی اولادونو ته د زده کړو او کار کولو مناسب فرصتونه برابر شي. دوی د نجونو د زده کړو په اړتیا هم ټینګار کوي او وایي له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د اجازه ورکړل شي چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د پکتیکا اوسیدونکو له چارواکو دا هم غواړي چې مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د خپلو مسلکونو کې د کار کولو زمینې برابرې کړي. د پکتیکا د جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکی فضل غنی وایي
افغانستان تر روډ تر بلڅ تر نلکی تر کاریز تر هر څه چې کوم مرسته روانه دي دا ولس مرسته ته اړتیا نه لري. باید دی ولس ته خپل تعلیم را مخته کې کاغه د جنکو د جنکو په بابا نه چې کوم مولای صاحبانو پریکړه کړی ده چې دا به تر شپږم وي. هتا تر شپږم خو یو ماشوم یو جلکی خپل نوموم نشي لیکله، بیا به هتا ډاکټر څنګه جوړی؟ دا لازمی ده، په هر چا فرض ده. باید دا حقوق که طالبان دي که عام خلک دي که هر څوک دي که کوم لاسوانه لري باید له دغه سره سم مشوره او مایده وسی.
مدنی فعال جان محمد مبارز هم وایي چې د پرمختګ او سوکالۍ یوازینۍ لاره علم او پوهه ده او اوسنی حکومت باید د ځوانانو زده کړو ته جدي زمینه برابره کړي.
د امارت اسلامي څخه مو غوښتنه دا ده چې دغه فارغ تحصیل محصلین ورونو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی ته په خپلو مسلکو کې ښې ښې وظیفې برابره کړي تر څو دوی ناامیده نشي، ناهیله نشي او د افغانستان لپاره یو د خدمت جوګه وګرځي.
د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ غوښتنه دا هم ده چې اولادونو ته په هغو برخو کې چې دوی لوړې زده کړې کړې دي د کار کولو زمینه برابرې شي. قومي مشر حاجی عجب خان وایي
نو خو هغه شاید د دوی خوښه وي او هغه وظیفې ورته ورسېږي. هر سړي ته په جلا جلا خپلې وظیفې رسېږي، یو به انجینر وي، بل به بل شی، بل به بل شی، بل بل به شی. مقصد دا ده چې د افغانستان په ټولو سره جوړ کړو، په ټولو باندې حق لري چې موږ خپل بچیان ورته معرفي کړو او ور یې کړو.
د شخیل آباد ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبداللطیف هم وایي چارواکي د مسلکي او پوهنتوني ځوانانو ته د کار کولو فرصتونه برابر کړي او په هیواد کې د زده کړو امکانات ډیر کړي.
د مال دغه ټول چارواکو دا هیله ده چې تل تر تله د دغسې نورو خلکو ته هم دغسې وظیفې پیدا شي او دغسې نور په نورو خلکو باندې هم دغسې تعلیم وکړي او وطن را جوړ کړي او وطن هم جوړ شي. د نورو خلکو هم دا هیله ده چې خپل بچیان دي اول زه بیا نورو هم دغسې تعلیم ته ورکړو چې وطن جوړ شي. وطن په قلم جوړیږي، نه په ټوپک جوړیږي.
بل لوري ته د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې دوی د ځوانانو لپاره د زده کړو د ښو شرایطو او د کار کولو لپاره د مناسبو زمینو د برابرولو په لټه کې دي. د پکتیکا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه وویل
د پکتیکا ولایت ټوله اداره انشاءالله په دې لټه سي د ان شاء الله ځوانانو ته ان شاء الله د کار زمينه برابر کوي ان شاء الله بده کوشش دي ان شاء الله که خدای کو ځوانانو ته د کار زمينه برابروي.
پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې له ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د نام نوي لقب لپاره کې د پام وړ کارونه نه دي شوي او خلک د زده کړو او کار په ګډون د ژوندانه ډیره یو اسانتیا او ته پوره لاسرسي نه لري.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د غنمو په کښتونو د جړی او سرخک پونم نباتي آفات ګډ شوی او د کروندګرو په وینا که پر وخت مخنیوي ونه شي دغه آفات نور سیمو ته انتقالېدای شي او د غنمو کلنی حاصلات به زیانمن کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
حق محمد د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر خپل ټوله ځمکه غنم کرلی، خو اندیشنه یې دا ده چې تازه د غنمو په کښ کې د جړی او سرخک پونم مرض ورګډ شوی او شایي د نورو کلونو په چیرې سږ کال هم د غنمو فصل د دې آفات ښکار سي.
دولت خو نیکه شی لا کړی دی، سرخی خو یو مرض دی دلته راسي پر د غنمو باندې، یعنې د غنم فصل فیصده کې اچا فیصده تاوان ورته کې د غنم داسې. مګر دولت هیڅ مراجعه نه ده کړې د غنم په باره کې، بالکل نه ده کړې په هیڅ دغه کې. معنا دا دی اوس خو دا مریضي چې راغلې ده یا د غنمو یا د نورو انسانانو در اوس ښه شی نه دی کړی، نو دی وایي موږ یو څغه کوونه ولا عالم چې سبب وکړي.
د بسم الله پنوم د دامان ولسوالۍ یو بل کروندګر د جړی او سرخک پنوم د دې نباتي آفتونو علت د موسمي هوا تغیر بولی.
دغه سرخی چې دغه د بنج اواز موږ وای پیدا کړ، کنه د خلکو چې په خوا مرسته ویلو د بنج اواز خو پیدا کړ، خبرونه دغه چې راپورته دغه نمن وینې داش کله کا نری وری شره وخ.
په کندهار کې هر کال د غنم او د حاصلاتو ډیره برخه د نباتي آفتونو لامل لمنځځي، چې د دې ولایت کروندګر سش کال بیا اندیشنه لري چې که د نوې آفت مخه پر وخت ونه نیول سي او په دې برخه کې حکومت مرسته ورسره ونه کړي، کلنی حاصلات به زیانمن سي. فضل الدین د دامان ولسوالۍ اوسیدونکی:
غنم کمزوري کوي، د کارې باسې داسې وس چې دا رقم پاتې سي د وایو شي بوس خصمیږي کنه، نو پرخه کمزوری کوي، نو چې په خپل سر یې وکړي هغه به نو خامخا تاوان کوي چې یو ترتیب نه ور معلوم یا چې داسې یو ترتیب ور معلوم یو څوک یې وروشي وکړي، دا خو بېخي ښه خبر چې یو موږ ته یو شی راکړي چې دوا یا داسې یو شی چې د غنم دپاره پر بیا پاسي یا په اوبو کې ور علاقو داسې دوا چې د مرض سی وساتي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست د نباتاتو د ساتنې او قرنطین مدیر زبیح الله زیارمل د اسلاسو تخمونو نکرل، د کروندګرو لوري د خپل سرو درملو استعمال او کښتونو ته په زیات اندازه د اوبو ورکړه د نباتي افتونو لاملونه یادوي، خو زیاتوي چې د کروندګرو سره د همکاري په برخه کې د اوس لپاره چپلاسکی نه لري.
موږ په دې بخش کې بزګرو ته عامه آګاهي ورکړې ده چې د تیرو کلو په څیر باندې مې دونه امکانات سږ کال نشته دي چې موږ ته په کافي اندازه باندې بودیجې چې موږ د ژمي کنټرول یا په ژمي کمپاینونه ترسره کړو. حتی داسې حالت راغلی دی چې موږ دوی ته توصیه کړې ده، خو هغه تاوان او هغه موږ دوی ته ویل چې تاسو په خپله دغه د نسخې په شکل د بازار کې رانیسئ. دوی ته روزمره موږ عامه آګاهي ورکړې ده، د تشخیص مو یې کړی دی.
په کندهار کې سږ کال پر نږدې 10,000 هکتار ځمکه غنم کرل سوي چې ډیره برخه د دې ولایت په دامان ولسوالۍ کې دي، خو کروندګر سږ کال بیا اندېښمن دي چې د غنمو کرل سوي کښتونه به د کال کړې خواري ورپوره نه کړي.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه:
السلام علیکم، مطلب استاد مې ولایت کندهار نه مې اړیکه نیولې ده، نو طالبان نه غواړو چې موږ ملي بیرغ آزاد شي، نو موږ خپل افغاني او ځانې بیرغ غواړو.
د دې ما
مکر دی ولسوالی دی لرگی دی شمخیلو لکلی خبری کوم لوړو مقاماتو ته دا مو خبره ورسیږي مو دا کلی دوه سوه کوره ده دونه اوبه نه لرو چې دا اوس د چښن اوبه راختلې دي نو د موږ دغه کاریز او دغه ټلیفون موږ ډېر لرې ځو که لوړ مقامات له موږ سره دا کومک وکړي.
الو زه سردار د بادغیست ولایت غورمایشي ولسوالۍ تاسو سلامونه تاسو وایم او د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. ما دا پیغام باید تاسو په غور سره واورئ او ناشرې کړئ چې دغه تاریال چې دا طالبانو امر کړی چې موږ ګوندې وو دغه زموږ منطقه بالخصوص زموږ منطقه د بادغیست ولایت دا چې دی اوبه هم نه لري یو د مرغاو رود دی هغه هم سم رودخانه چې بیادلی وي سوری دی تنور زیاته خلک دی مکاره دی نو زموږ دغه هیله ده چې دغه طالبان ورونه او دغه د طالبان مشران د دغه تاریال دا یو قانوني کې دا د افغانستان خلکو ته ووایي دا یو ډېر غریب دی تولید زیاته د خبرې در سره کوم قسم په خدای روزګار یم دا چې خلک ډېر دي چې اوس پورونه پر باندې دي او د پیلان هم د ماښام ډوډۍ نه لري.
زما لخوا همدومره په پاتې خپرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړئ.
له اسد الله لودین مننه. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. دې برخه کې د نور بس د ژوندۍ خبرونه لرو. په څو شیبو کې زما همکار ملالای بشیر مختوړي نن په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت په تیارې خزو د حقوقو په اړه خبرې کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورلم ورز په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقوقو وضعیت ناوړه خوده ویلي چې لکه امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې د هیواد د بشري حقوقو ډیر په شاته کړی دی. خو تر هغه مخکې ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو ته. د افغانستان امریکایي پونتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. د پونتون په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پونتونونو او د امریکا په بارډ کالج کې خپل زده کړې پیل کړي. امریکایي پونتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه برابره کړي. د خبر پاڼې له مخې په افغانستان کې د امریکایي پونتون پاتې محصلینو، استادانو او اداري کارکوونکو اوس هم له ګواښونو او ننګونو سره مخ دي او هڅې روانې دي چې څو خوندي ځایونو ته ولېږدول شي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې چې اوسنۍ حالت ویرونکې ده. که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2021 کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو څخه باندې یوه برخه کم شوې دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی دی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بېوزلو هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی او دا هغه هیوادونه دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. روسیه د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس پر 398 غړو بندیز ولګاو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا بندیزونه د واشنگتن د تیرې میاشتې په ځواب کې لګیدلي چې د روسیې د پارلمان پر 328 غړو د بندیزونو د لګیدو اعلان کړی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د $800 میلیون پوځي مرستې اعلان وکړ. په دې مرسته کې هلیکپټرې هم شامل دي. بایدن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره پرون پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه یې له دې مرستو خبر کړ. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین د زیدای په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي دي او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد له دفاع وزیر سره به کتنې ترسره کړي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروگرام نور بس دی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه کلنۍ راپور د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د شذو پر وړاندې جدي سرغړونی په ګوته کوي. په دې مفصل راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 12مه نیټه خپور شو، د مشرتابه څوکیو څخه د شذو له ګوښه کولو نیولې پر خپل سر د شذو د توقفونو او لزده کړو د نجونو د محرومیت په اړه یادونه سوې ده. د ورستوي راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بامیان ولایت کې تر لس زیاتې ښځې او نجونې په دې تور نیولې چې په دې ولایت کې یې له طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې غونډه ګډوډه کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له بشري حقوقو د طالبانو سرغړونه ردوي. مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا د بهرنی چارو وزارت کلنۍ راپور چې په افغانستان کې د بشر د حقوقو په اړه اندیښنه شي سم نه دی. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل او د شذو د حقوقو مدافع اوژې امیل میلمنی دي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې موږ ته خپل پښتنې پرېږدئ او یا هم زموږ له میلمنو سره تاسو خپل پښتنې مطرح کړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ، آزادي رادیو ته زنګ ووهئ. د آزادي رادیو د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. پر دغه شمیره تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل پلیکلې بڼه یا هم په ژغیزه بڼه باندې خپل پیغامونه پریږدي. موږ هڅه کوو چې له خپلو میلمنو سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره پر دې موضوع باندې خبرې پیل کړو. اوس هم ورځو تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو. نور بس دی لښودو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ. یو ځل بیا هم شرغ لاست د خبرونی په دې برخه کې نور بستي پروګرام خبريږي. زموږ د خبرونی میلمانه اوجی امیل د ټلیفون لاره لمش سره وصل سوی ده. اوجی جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې.
تشکر کوم ودان تاسو ته سلامونه استاس خو غوړیدون کوته مینا او درنشت
سلامات اوسی. اوجی جان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ شاوخوا اتمی اشت کیږي، پر دغه محل تاسو کوم خندونه ویني چې په افغانستان کې رامسته سوی دي؟
اول خند خو امداد چې اقتصاد د خلکو بالکل لوین زلاړو، د خلک بالکل بیروزګار شو، پیسې د راکړې ورکړې د پاره نشته، بانکي نظام فلج دی، بیخي د کارامت نه دی او خلک ډیر په ستونزو کې دي. خبره دلته ده چې کار نشته، درآمد نشته، مصرف شته دی، خلک بی اندازه غریب شول، خلک خپل راتلونکي ته بی باور شول، خلک په هر رقم چې کیږي د دې وطن نه چې بغیر قانوني ډول لاره کوي، خلک چې څونه مشکلات پوري څونه ستونزې دي، مرګ د ژوبل دی، هر څه په ځان قبول کړی دی، خو دلته نور د خپل هسته او د بقا لار نه ګوري، امیدوار دي دي او غواړي چې دا وطن پری دي او لار شي چیرته کې یو مړی ډوډۍ پیدا شي او د خپل سر خوندې وساتي. ځکه که اوس ته وایي چې امنیت شته، امنیت هم نشته دی. هغه امنیت هغه نسبي چې خلک امیدوار وو چې د دوی په وخت کې به امنیت حاکم شي، غلا به نه وي او څوک به نه وژل کیږي، اوس ورو ورو دا خبرې بیخي د ولګې د لاسه زیات شوي دي. هدف یې وژنشته دي، خلک ورکیږي، خلک نیول کیږي او غلا او جنایت بیخي زیات شوي، ځکه د ولګې مقابل کې هیڅوک طاقت نشي کولی. اولاد مري د ولګې نه، هغه مجبور دی یو څوک وژني، یو غلا او یو کار وکړي. نو په خپل هم په دې سیستم نظام کې هم اوس رشوتونه بیخي زیات دي. معلوم ګورو دا خو د خلکو نه پټ نه پاتې کیږي، پیسې اخیستل کیږي. همدا خلک چې پیسې نه لري د نن دوی خلک همدا اوس هم دا کار روان دی. موږ ویل زه خو نظام کې فساد و اوس به نه وي، اوس هم دا کارونه روان دي، اوس بالکل نوی هغه رواج پیدا کړی دی. نو په دې خاطر هم او که یو څوک پیسې ولري خو خلاصېږي، که څوک ونه لري یو بلې شپې یو عادي خبره ونیسي، بیا نو لا درکه شي، بیا نو په یو جنجال پاتې شي، بیا نو دغه شانکار نه دی که پیسې ونه لري. نن سبا ډېر کم خلک نغدي پیسې لري.
اوس اوژې جانې، تاسې دغه عمومي وضعیت موږ ته یاد کړ، که په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې خبرې وکړو، ښځې له څه ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي؟ دا چې موږ ټولو ته معلومه ده چې د تر اتم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځي ته د تګ اجازه نشته، او په ډېری برخو کې ښځې له بې دندې سوي دي، دوی ته ویل سوي دي چې نور کار نشته، مراضي کار ته، او له همدې کبله هم په د اقتصاد په خرابېدو کې دغه یوه برخه لري چې د ګڼو کورنیو ښځې هم بې معاشه سوي دي او دوی نسي کولای چې کار ته ولاړې سي. ستاسو په نظر نور کوم هغه مهم مسایل دي چې باید وویل سي، یاد سي، چې په عادي ژوند کې د ښځو پر ژوند باندې تاثیر کړی دي؟
مننه کوم. خبر به دلته ده چې ښځې تر ټولو زیات زیانمنې کېږي. فکر وکړه چې دا ور باندې دی، د خاوند دی، د خپل چې بېوزره کېږي، نو دا ښځه چې د ټولنیز چارو کې د تعلیم وکړو، د کار حق یې ترلاسه کړو، د دې وړتیا یې پیدا کړه چې په ټولنیز چارو کې برخه واخلي، د دې وطن په آبادۍ کې دا هم خپل حضور ولري، دا ترې نه واخیستل شو. دا د کولی شو همدا ښځه وه چې په کور کې په اقتصادي چارو کې اوګه اوګه خپل د نه خاوند سره هغه خپل روزمره ژوند د امبار معیشت کې د ده ډېر ونډه وه. او متاسفانه چې اوس ډېری د څه چې بیخي یو فیصدي کم ښځې ته په کار وي، چې هغوی د دې کار ده، د دې ضرورت ده، بې د دې نه کېږي. اتی خال خال د ګوت پښمار په ځینې ځایو کې شته دي، اما ډیر خلک بزګار شول، کاري مو سید عمل لري، ماش نشته. دا ټول هغه ستونزې دي چې د میرمنې پر اوږو بار دي. میرمنې بیا تعلیم چې تی نه واخیستل شو، دا لوی تشویش ټول فامیلونو ته ده.
بلې اوژې جان، ستاسو ژغ کاته سو که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ چې موږ ستاسو ژغ واورو. بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کېږي، بند راځي. تاسو خبرې وکړئ، مهرباني. اوس هم ستاسو ژغ موږ ته سم نه
راځي.
بلې، اوس سم سو. اوس هم سم ژغ مو سم نه راځي. بلې، ستاسو ژغ اوس هم قطع کېږي. اوژې جانې، تر هغه وخته پورې چې تاسو تر یوه ځایه پورې رسېږئ او ستاسو موقعیت سمېږي، زه به بېرته هم تاسو ته راځم. اوس موږ هڅې کوو چې له خپلې دوهمې مېلمنې سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوژې جانې، تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس؟ ستاسو ژغ فکر کوم چې اوس بهتره سو. تاسو خبرې وکړئ. بله،
خبره دلته ده. تعلیم مسله ډېر مهمه حیاتي ده، په دې کې که د میرمنو په حق کې دوی سیاسي برخوردونه کوي، د تعلیم سره داسې برخورد کوي، دا ډېر خطرناک ده. ځکه چې میرمنه که یا ورځ د تعلیم نشاته پاتېږي، نو ټول دا ژوند دي، دا ټول دا دغه مسیر د دې تعلیم چې باید وړاندې لاړ شي، دا د کې خنده شي، دا بیا هېڅکله هم خپل عادي حالت ترلاسه کولی نه شي. دا یو غټه لویه ستونزه ده، او دوی دومره بابیزه ګڼي، دوی دومره په سط عادي
زه فکر کوم چې ستاسو ژغ اوس قطع کېږي. اوژې جانې، په ډېرې بخښنې سره، موږ به هڅه وکړو چې تاسو ته بیا یو ځل بیرته زنګ در ووهو او له تاسو سره د تلیفون له لارې وصل سو. اوریدونکو تاسو زموږ ژغل ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی روان دی. زملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چار میر احمد صاحب پر مخړی په دې خبرونه کې لمر سره د بشری حقوقو مدافع اوجی امیل ملمنه ده. اوجی جان تاسو ته زموږ ژغ درځي اوس
بیخی ډیر ښه
اورم. ښه مهرباني وکړئ وبخښئ چې ستاسو ژغ قطع سو، نو موږ ونه کړای سول چې ستاسو سره خبرو ته دوام ورکو. بلې اوجی جان، بلې اوس استاس خبرې اورو. زما پوښتنه دغه وه چې د بل پوښتنه بل تاسو دغه وکم چې ښځې په بیلابیلو وختونو کې راوتلې دي، دوی اعتراضونه هم کړي دي، د خپلو حقونو لپاره دوی ژغ پورته کړی دی. په وروستۍ پیښه کې په بامیان ولایت کې چې یوه غونډه جوړه سوې وه، د راپورونو له مخې دا غونډه د طالبانو د ملاتړ په نوم جوړه سوې وه، خو هلته ښځو ځینې داسې پیښه وسوه چې ویډیوګانې راووتلې. په دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې ښځې هلته بینرونه شکوي، هغه خپاره سوي بینرونه چې هلته لګېدلي دي هغه شکوي. او بیا وروسته راپور راغی چې د طالبانو حکومت په دغه ولایت کې تر لسو زیاتې ښځې انجونې په همدې تور نیولې دي چې دوی دغه غونډه ګډوډه کړه. ستاسو په نظر باندې دا ډول اعتراضونه څومره نتیجه ورکولای سي چې د ښځو ژغ واورېدل سي؟
خبرې دلته ده چې واقعا دغه حرکات هم ډېر خطرناک دي. دوی چې کله څوکړي معلومه نه ده چیرته وړي، څه کوي، څنګه یې ساتي، څه برخورد کوي. دا په خپله یعنی د اندېښنې وړ خبره ده او نه کوم محاکمه وجود لري علني یا روزمره لکه پخواچو. نو خبره دلته ده چې خپل غږ پورته کول هم دلته ډېر ستونزمن شوي دي. خلک ترکېږي، خلک پورل کېږي، ورکېږي، فنا کېږي. نو دې خلکو سره هم چې دا کوم برخورد شوی دی هېڅ معلومه نه ده. یو تعداد یې خو خلاص شوي دي دوی وایي، اما یو تعداد یې د دې برخلیک معلوم نه دی. دا هم د ټول دپاره د اندېښنې وړ دی. نو ته فکر وکړه که څوک د سی خپل طرف ورخی، باید حکومتونه له ولسونو جوړه وساتي. حکومتونه باید خدمات وکړي. حکومتونه سره موږ خبرو کې نه یو. حکومتونه معلوم نه دي. دوی نه خلکو ته ډاډ ورکوي، نه امید ورکوي چې سبا به څنګه کیږي، موږ به تاسو ته څه وکړو. دا خو ضروري خبره ده. موږ بیخي په یو جزیره کې اوسېږو چې وحشت دی، بیخي نه قانون دی، نه یو نظم دی، نه حکومت زموږ پروا لري، نه زموږ د ژوند هغه حالت پوښتنه کوي. جهان ګوري، تماشا کوي، پرې خبرې کوي، اما دا چې ورځ تر بلې زموږ حالت ښه کېږي نه، او لا هم همداسې پسپه ودرېدلې دي. واقعا دا د زغمل وړ نه ده، ډېر سخت ده. هغه څوک چې دلته اوسېږي ژوند ورباندې ډېر سخت شوی دی. داسې چې په نړۍ کې موږ تر ټولو غمجن هېواد په نامه یاد شوي یو، دا واقع لري. دلته هېڅ د خوشحالۍ تمه نشته ده، هېڅ یو مضمون یو حالت نشته چې په هغه باندې سړی زړه خوشحاله شي، یو امید پیدا شي، یو هیله سړی ولري.
اوجی جان، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې جدي سرغړونې شوی دي، خو طالبان دغه خبره ردوي. دوی دا ټول راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه باندې دغه راپور سم نه دی. ستاسو په نظر دا ډول عکس العملونه چې د نړیوالو اندیښنو ته بیرته د رد ځواب ویل کیږي د طالبانو د حکومت لخوا، آیا ستاسو په نظر دا د څه ډول یو حل کېدلای سي؟ آیا دا باید په بله طریقه باندې حل نه سي؟ باید طالبان حکومت کښېني پر دغه باندې غور او فکر وکړي چې دا ستونزې څه ډول حل کړي؟ دا هر ورځ چې راپورونه راځي د توقیفونو او د شکنجو یا د وهلو د بولو او یا هم یا د وژنو دا ډول راپورونه چې راځي، په دې اړه باندې تحقیقات وکړي.
خبره دلته ده، زه هم دا ما لپاره جالبه ده. کومې ورځ نه چې دوی په واک رسېدلې دي، همدا کوم خبر چې بیخي عیني واقعیت دی. ټول خلک یې ګوري، موږ چې دلته اوسېږو موږ باندې ډېر پوښتنې، یعنی ته باور وکړه چې دوی په یو کلمه باندې ام دسې تلویزیون ته راځي او هغه سراسر رد کی حقیقت نه لري د دنیا د او په دې خو خلاصي کې نه ده خو دې غلط برخورد دا رقم تکرار او تکرار نه میشه هیڅ هغه خپل کوم کار چې شوی دی او کوم واقعیت چې ټول دنیا یې ګوري اوس خو هغه نړۍ اوس ډېره پرمختګ کړی دی او داسې نه ده چې افغانستان سره به هیڅوک هم ارتباط ونه لري او د ټول نړۍ نه به د دروازې وتړلی نه اوس تخنیک ساینس ټیکنالوژي دومره فشار کړی خلکې مستند دي او هر څه وجود لري دنیا یې ګوري هغوی تحقیق کړی دی څېړنه کړې واقعیتونو خلکو سره د خلکو خبرې اخیستې داسې خو نه ده چې دغه راپور به بې بنیاده وي او هوایي او خبره یې چې مستند شوي نه وي نو دوی یو عادت لري متاسفانه چې د تلویزیون پر مخ په ډېر سترګۍ سره هغه چې ټول خلک مونږ چې ټول وایو چې دغه کار شوی دی او دا واقعیت لري او په سترګو یې ګورو عیني واقعیت دی هغوی فقط وظیفه یې همدا ده چې د تلویزیون پر مخ راشي چې دا ټول تحقیقت نه لري خبرې دي بې بنیاده دی او دا درواغ دي دا واقعیت نه لري او اصلا داسې کار نه ده شوی د اول ورځ نه تر نن پورې دا خبرې کوي زه وایم چې بلاخره دا به د دې حکومت هغه پایي نور هم سست کړي نور به خپل اعتبار او حیثیت په ټوله دنیا کې له لاسه ورکړي افغانان خو اوس هم دلته اسیر نیول شوي دي دلته یو د مجبورۍ نه ته هر څه په مونږ کېږي غږونه خو پورته کوو مجبور یو اما اضافه باور وکړه چې زه یو تعداد زیات کسان ګورم چې ډېرې خبرې لري باید خپل غږ پورته کړي اما د یارې نه دا کار نشي کولی او ژه چې
bale
تر کومه پورې
بلی او ژجان بل پښتنه په پدې اړه درڅ خو کوم چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر هم یو څور د مخکې ویلو چې د شذو او جنو د حقونو پر وضعیت باندې اندیشنه لري او د دې ور هاخوا چې پر دوی باندې ځنی بندیزونه لګیدل دي دوی له نورو سختو خطرونو سره هم مخامخ دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د روغتیاي خدماتو د زده کړو د خدماتو او دا ډول نورو خدماتو څخه د شوتو د بی برخې کېدو په خاطر باندې د افغانستان راتلونکي آیا د اندیشنې وړ غني؟
بالکل بالکل سل په سل کې د ټوله دنیا ورته اندیشنه لري مونږ خپل په ډیر بد حالت کې یو یعنی روغتیاي خدمات ته لاسرسي نه لرو یو څوک چې محرم ورسره نه وي په موټر کې نه پریدي نو ته فکر وکړه چې په ساتونه یو میرمنه ودریږي سړک ته نه ټکسي ورته کوي ځکه هغه مېریږي هغه تعدید کیږي هغه ورته وایي چې ولې دې پورته کړه نو دا تر یو ځای پورې په وخت رسیدای نشي منه کیږي خپل صحت له لاسه ورکوي نارینه نشته نارینه ورک د پیو مړی ډوډۍ پسې الکان ماشومان دا خو خبره په دې کې ده چې هر یو خپل کار ولري نو داسې خو نه کیږي چې یو میرمنه چې محرمې ورسره نه یو ځای ته تلای نشي هغه نه پوښتنه کوي بیا لري ځای ته خو بیخي نشي تلای دا خو لویه ستونزه بیا شوه نو غیر دغه نه روزمره خپل کاروبار خپل غستون زی هغه مشکلات د ژوند ضرورتونه چې باید پوره کاندي یو وخت ولې شو چې خپل لاړ شي خپل امکانات خپل ترلاسه کړي بیر دي چې یو څوک وي ورسره خو اوس هغه نشي کولای اوس محدودیتونه ډیر زیات شوي دي اته سرویس کې هم چې چوکي سو چوکي چې دوی ورته اختصاص ورکړي دی هغه چې ډک شي بیا نو خزر چې څومره نا وخت هم شي موټر ته نه پریدي سرویس ته نه پریدي چې پورته شي دا ټول ستونزې دي مشکلات دي یعنی دومره چې میرمنې زوریږي ټول زوریږي د دې هیواد زه فکر کوم چې ماشوم ځوان نارینه ښځینه ټول په غم کې دي په خدای باور وکړي چې یو رقم ژوند دی سړی بیخي حیران پاتې کیږي خسته کیږي نو د دې ژوند نه یو سر نه ستونزې دي یو سر نه غمونه دي هر شپه دوی کې یو د یو میرمنو د خپګان لپاره یو نوې فرمان راو باسي یو نوې خبره و باسي چې د دې د حقونو د دې د ژوند هغه ساحه څومره کولای شي چې څنګه کې یعنی زړه یې تر اوسه پورې هم پوښت یار اورس ته وګړي یو نوې خبره بیا و باسي چې د سید باید وشي اسی باید وشي نو خبره په دې کې ده چې دا حکومتونه که پام دې ډول روان وي زه فکر کوم چې دا به دوام ونه
او ژیجانی په افغانستان کې د طالبانو له خوا د شذوب د حقونو د نقص او همدارز له حقونو څخه د سرغړونی په اړه باندې د بخښنی نړیوال سازمان هم ویلی وي څور زمخکې چې نړی باید له طالبانو سره د خبرو پر مهال د شذو حقونه یو سره کر شو ټاکی. آیا تاسو په نظر نړیوال اوس دومره یعنی کولای سي چې پر طالبانو باندې د شذو د حقونو یا د بشري حقونو په عموم کې په خاطر باندې فشار راولي ک دا ډول کې دای سوای تر اوسه پوري باید طالبانو د خبره نه وای منلي ک څنګه
ولاسف کوم چې دا غونه پورته کول فشار راوړل دا هم بي تاثیر نه دي. نو زنه پویګم چې دوی ولې ځان پر متل دی وی زه چې شرمېږم ما به څوک شرمېږم. نو خبره په دوی ته بيخي بي تاثیر شوی دی. هر خبره اوس که دا خلک په هر رقم ستونزو باندې اخته دي یعنی حکومتونه خو باید مسؤلیت واخلي د خلکو په مقابل د وسونو په مقابل کې. نو دوی چیرته لاړ شي دوی څومره لاړ شي اوس هم خوار لا زهر ثانیه کیږي خو که دوی غږ پورته کوي او دوی د شرایط ور باندې وزنه کی چې دوی ته هم ستونزې لاړ شي او واک او قدرت چې څنګه ساتل کیږي د چا د خوانه ساتل کیږي د منطقي د خوانه او د نړیوال د خوانه خو هم دوی کوو لري زه فکر کوم چې په جدي توګه اقدام وکړي او هغه بشر چې دلته ژوند کې یو حقونه په ټوله دنیا کې ناری دوی وهي چې دلته لمانځ تللی هغه ابتدایي حق مونږ نه لرو. مونږ باندې د ژوند صاحب حقیقت شوی دی چې ژوند زموږ حق دی کار زموږ حق او تحصیل زموږ حق او سیاسي ډګر کې مشارکت زموږ حق او ټول زموږ نه اخیستل شوي مګر دغه ناری سوري تاثیر نه کوي. زه فکر کوم هغه څوک چې د دوی اختیار لري هغوی دا جدي کار نه کوي. دا ټول تکلیف په دې کې دی ټول مشکل ستونزه په دې ځای کې
ش او څنګه کېدلای سي وږي جانې چې عادي افغانان باید خپل ژختر طالب چارواکو پورې ورسولای سي او د دوی غوژ د دوی غوژخت غوژونی ولای سي.
غلا عادي زه فکر کوم چې یو خبرونه د پاره یو میرمنه کار او چې د تعلیم تربیه په برخه کې خبرې وکړي ته باور وکړي د سلو کسان به ډیر خلکو پښتنه کړي چې ته حاضرې ویلې زه یو عادي معمولی انسان مې ولې بس چې ډوړې نه لرم کار نه لرم پیسې نه لرم مشکل لرم کیم بیا وځه وجل کیګم دا کار نشم کولای پویګم چې دا حالت په ما باندې دی دا ظلم په ما باندې روان دی. اما ته باور وکړه چې یو تعلیم یافته ښځه حاضر نه ده چې چیرته خبرې وکړي خپل آواز پورته کړي پویږي چې بل اخره ورسره څه چلند کی د دې نه یریږي. دا مشکل شته دی هر یو په غان فریاد لري هر یو چې وای دیوان به درته سیری سیری کی اما نشي کولای چې خپل آواز دی ورسنې نه پورته دا ستونزه اوس را ډېره شوې ده. ډېر د تشویش وړ دی خلک ډېر د دې خبرې نه یریږي ځکه خلک اوس هم راپور ورکوي خلک ورک شوي دي ډېر کسان چې دوی یو څه د دوی په اړه چېرته خبرې کړې دي دوی نشته دي او لا درکه دي. خلک په فکر کې چې یا به بیرون ته تللي یا به داسې یو وخت معلومېږي چې دی اصلا معلوم نه دی. دا هم سخته ده واقعا دا په خپل خلک خلک یې ایرولي دي چې آواز خفه شي په دې آواز کې ډب شي دا به ډېر خطرناک څه باور وکړه ته ډېره پورې ناممکنه رشته وه.
مننه او جی جانی چې تاسو وخت وو استیو په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ. د نور بسته پروګرام وخت هم پای تر رسیدي او ردونکو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مولا مش سره ګډون وکړ او بل اونې به بیا له تاسو سره یو د اوجی جانی څخه مننه پر خدای مو سپارم.
پندکړم په خمدین جنگ او په تور پیک دی پندکړم. خندکړم بخ